ماست. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د شپږو بجو د یو ساعته خبرونې ته مو هرکلی کوو. د نوي میلادي کال 2023 لومړۍ ورځ او لومړۍ سهار مو نیکمرغه. د مرغوم یا جدي یولسمه ده، د دوشنبه ورځ. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي. خو په پیل کې خبرونه را سره واورئ. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ژر به د افغانستان د طالبانو یو هیئت هغه هیواد ته سفر وکړي چې هدف به یې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی ترمنځ د ترینګلو اړیکو شکول وي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان بې له دې چې د کومې سرچینې یادونه وکړي لیکلي چې د طالبانو د دغه پلاوي مشري به د کندهار والي ملا شیرین کوي. که څه هم د دغه سفر کره نېټه نه ده یاده سوې، خو د ډان په وینا دا سفر د همدې جنوري میاشتې په لومړیو کې کیږي. د ډان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو با نفوذه سیاسي چارواکی دی چې له پاکستان سره په اړوندو مسلو کې بوخت پاتې سوی او هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره په اړیکه کې دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د متحده عرب اماراتو لوبډلې ته د شل اواره لوبلړۍ دویمه لوبه بایلو ده. په دې لوبه کې د متحده عرب اماراتو لوبډلې افغان لوبډلې ته د 168 منډو هدف ورکړ، خو افغان لوبډلې هدف پوره نه کړ او د اماراتو لوبډلې په 11 منډو لوبه وګټله. یادول ورده چې د شلو اورونو د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ افغانستان ګټلې وه. سبا د جنوري پر دویمه نیټه د دې لوبلړۍ درېیمه او وروستۍ لوبه کیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډلې بیا پرون د افغانستان، هندوستان او سویلي افریقا 19 کلونو لوبډلو ترمنځ د روانې درې اړخیزې لوبلړۍ په لړ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. افغان 19 کلنې لوبډلې تر دې وړاندې په دې لوبلړۍ کې هند ته لوبه بایللې وه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پرون یکشنبه د غزې په مرکزي برخه کې د اسرائیل په حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کلابنده سوي غزه کې د جګړه وروسته له هغې شدیده سوه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبه پر ورځ وویل چې دغه جګړه به 2 میاشتې دوام وکړي، خو د اوربند لپاره نړیوالې غوښتنې په زیاتېدو دي. د اسرائیل پوځ وایي چې د دوی ځواکونه د غزې په دویم لوی ښار خان یونس کې د عملیاتو په حال کې دي او ځایي اوسیدونکو د غزې په مرکزي برخو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. په غزې تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي ځواکونه وایي چې د دوی د سمندري ځواک څرخی الوتکو په سره سمندرګي کې د حوثي یاغیانو هغه وړې بیړۍ ویشتلې چې پرې یوې بروړونکې کښتۍ د برید په حال کې وي. په یمن کې حوثي یاغیان د ایران له ملاتړه برخمن دي. د حوثي یاغیانو سرچینو پرون ویلي چې په دغو ډزو کې یې 10 افراطي وسلوال وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې سره سمندرګي ته له 2 ملتونو جوړ سمندري ځواک ولیږه چې هلته د بروړونکو کښتیو لیکې وساتي. په یمن کې د حوثي یاغیانو افراطي ډلې تر دې مخکې هم د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف په سره سمندرګي کې پر تیریدونکو کښتیو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي. د نړۍ د سوداګرۍ 12% برخه د سره سمندرګي له تنګیو تیریږي. د عراق په کوردمیشت سیمه کوردستان کې چارواکو پرون یکشنبه ویلي چې 2 بې پیلوټ الوتکو هغه پوځي اډه چې په دې کورواکه سیمه کې امنیتي ځواکونه پکې دیره دي ویشتلې ده. د کوردستان کورواکې سیمې چارواکو دا د هغو قانون ماتونکو کار بللی چې بغداد ملاتړ کوي. په اربیل ولایت کې پر پوځي اډه دا حمله د شنبې ناوخته سوې او یوازې مالي زیانونه یې اړولي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د دې سیمې پیشمرګه ځواکونه د امریکا د متحده ایالاتونو په رهبرۍ له هغه افراطیت ضد ائتلاف سره ملګری دي چې په عراق کې ګمارل شوی دی. په جرمني کې چارواکي وایي د کولن ښار پر کلیسای د احتمالي بریدونو د ګواښ په تړاو 3 نور مشکوک کسان نیولي. دغه کسان پرون 4 ورځې وروسته له هغې توقیف سول چې 1.5 کلن تاجکستاني وګړی 4 ورځې مخکې ونیول سو او ادعا وسوه چې نوموړي د نوي میلادي کال په رخصتیو کې د کولن پر لوی کلیسا د برید نیت درلود. نیول سوي مشکوک کسان او د هغوی د استوګنې ځایونه دا مهال تر څار لاندې دي. د پرونیو نیول سوو کسانو د هویت په باب څه نه دي ویل سوي. د دې ساعت خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعته خپرونې کې واورېدل. د خپرونې په راپورونو کې راځي پاکستان او ایران ته کډوال سوي سلګونه افغان خبريالان لګړنو ستوندو سره مخامخ دي.
ډېر داسې خبريالان چې هغه نور هیوادو ته د ویزو په تمه ده او د دوی هغه ویزي وخت هم په پاکستان کې ختم شوی ده.
پکتیا کې یو خصوصي بنسټ سباندې زرو زده کوونکو ته د لنډمهاله کورسونو زمینه برابره کړې.
دلته زمونږ د زیاترو زده کوونکو د مالی وضعیت ډېر سره خراب دی. باید مونږ د نورو هغه زه هم ډېره هیله لرو چې مونږ ته باید داسې نور کورسونه هم په لار واچوي.
په ځینو جنوبي ولایتونو کې په ماشومانو کې یو ډول ناروغي خپره شوې. په بهرنیو مسایلو کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر په غزه، اوکراین، سودان او نورو ځایونو کې د جګړو له کبله پر بشري مرګ ژوبلو خواشیني څرګنده کړې. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه خپرېږي.
ترورې د دې روغتون خدمات ښه دي او فکر کوم د روغتون مشر ستا د زوی ملګری دی، نو ته پیسو ته اندېښنه مه کوه، هغه در سره ګزاره کوي.
دا خپرونه تر 2 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو دراپورونو برخه ته. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ په نوم یو بنسټ وای پاکستان او ایران ته کډوال سوي سلګونه افغان خبريالان لګنو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه بنسټ پرون یکشن به په پاکستان او ایران کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه د 2023 لدی کال پر راپور کې دغه خبره کړې ده. په پاکستان کې ډیره یو شمیر خبريالان هم خپل ستونزې جدي ګڼي او وای هر شپه د اخراج او نور ګواښونو له خطر سره مخامخ دي. تفصيل لا اسد الله الدين.
د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان وای چې پاکستان او ایران ته کډوال شوی افغان خبريالان له ناصرګند راتلونکو او هر شپه د اخراج، سپکاوي، اقتصادي ستونزو او ګڼو رواني ناخوالو سره مخامخ دي. دغه سازمان د یک شمې په ورځ پاکستان او ایران ته د کډوال شوو افغان خبريالانو د وضعیت په اړه د 2023 کال پر راپور کې ویلي چې دغه او نور هیوادونه افغان خبريالانو ته د ویرې او هیلې ترمنځ د برزخ په څیر شوي دي. د سازمان د معلوماتو له مخې د 2023 کال په اوړي کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته څه باندې 200 افغان خبريالان له کورنیو سره پاکستان او شاوخوا 50 نور ایران ته کډوال شوي چې هلته ګڼې ستونزې ګالي. د دغه ستونزو په اړه مو پاکستان کې میشت آزاد خبريال او په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وپوښته. هغه تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او ایران دننه د افغان خبريالانو عمده ستونزې داسې په ګوته کړې.
دوی ته د کاري زمينه نسته، بل خواته د اقتصادي ستونزې دي. خبريالان په دواړو هیوادو کې کله چې د دواړو هیوادو پالیسي د افغانانو پر خلاف بدوم ویل خدي لړ کې خبريالان هم هغه کسان دي چې د دواړو هیوادو نه لخوا کې د ستوري اخراج شو بیرته د افغانستان ته ولاړ سي. ډېر داسې خبريالان دي چې هغه نور هیوادو ته د ویزو په تمه ده او د دوی هغه ویزي وخت هم په پاکستان کې ختم شوی ده. او بل خواته چې په کوم کورو کې چې دوی ووسی دا غوی مالکان ورته ویل چې تاسو کورونه تخلیه کوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په افغانستان کې دننه او په گاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان خبريالانو وضعیت ته باید په نړیواله کچه پام درنه وشي او د برخه کې یو منظم بحث رامنځته شي. په افغانستان کې دننه هم د خبريالانو او رسنیو وضعیت تر سربل اندېښنې زیاتېږي. د افغان خبريالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د جمعې پر ورځ د دسمبر په 19 خپور شو ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو له حقونو د سرغړونې لکتر لګه 138 پیښې ثبت شوې دي. په دغو پیښو کې د یو خبريال وژل کېدل، د 19 خبريالانو ټپي کېدل او د خبريالانو د ګواښ و اتیا او د خبريالانو د نیولو 18 قضیه شامل دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په اعلامیه کې راغلی چې د رسنیو اړوند لارښوونه په عملي کولو سره پر رسنیو او خبريالانو فشار زیات شوی چې لیوې خوې د رسنیو ازادي محدود کړي او بل لورته خبريالانو د یو شمیر پیښو له پوښښ نه راګرځولې دي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې له ملي رادیو تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړې دي. هغه زیاته کړې چې خبريالان د خپل دندو له عمله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. خاغلی مجاهد دا هم ویلي چې یو شمیر هغو رسنیو ته چې جدي سرغړونې کړي او د ده د ادعا له مخې د ملي ګټو خلاف او د بهرنۍ القو په خواخه کار کوي سزا ورکړل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای همشه او خوادوه او نای مخ کې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې په دې وروستیو کې له خبريالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د نیول کېدو غاڼې پیښې ثبت شوې دي.
په پکتیا کې یو خصوصي بنسټ څه باندې زرو زده کوونکو ته د زده کړو درې میاشتنی وړیا ژمني کورسونه پیل کړي. په دغو کورسونو کې زده کوونکو ته ریاضي، فزیک، کیمیا، پښتو، انګریزي او ځینې نور مضامین تدریسیږي. د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونځي د دسمبر له نیمایي وروسته درې میاشتې رخصت وي.
موږ هم غریبان یو، موږ هم دلته راغلي یو، داسې نه یو چې موږ پیسې لرو، موږ هم غریبان یو خو درس وایو.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د یو خصوصي بنسټ لخوا ژمنۍ ښوونیز کورس دی چې د دې ولایت څه باندې زرو زده کوونکو ته د یو شمېر درسي مضمونونو د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. پکتیاوال زده کوونکي وایي د لوستونو او ښوونځیو سره یې مینه ده، خو د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوې نه لري. یو تن زده کوونکی عبدالرحیم مشال راډیو ته وویل
دلته زموږ د زیاترو زده کوونکو د مالی وضعیت ډېر سره خراب دی، باید موږ د نورو هغه زه هم ډېره هیله لرو چې موږ ته باید داسې نور کورسونه هم پلار واچوي.
په پکتیا کې د ژمنۍ ښوونیزو کورسونو زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د ډېریو خلکو اقتصاد کمزوری دی او هغوی دې ته اړتیا لري چې ځینې بنسټونه ورته د وړیا زده کړو زمینې برابرې کړي. د پکتیا یو بل زده کوونکی شاه فیصل مبارز وایي
دلته خو فزیک ده او ریاضي ده او کیمیا ده او د ترڅنګ استاد موږ ته مثلثات هم شروع کړي دي او د کور کې زیات درسونه کور کارونه هم دي خو درسونه وایي زیات.
ژمنی کورسونه او د کانکور د ازمینې پروګرامونه د هغو زده کوونکو لپاره ډیر مهم دي چې هغوی د کانکور ازمینې مخې ته لري او غواړي د خپلې خوښې سره سمو پوهنځیو ته لاره پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو بل زده کوونکی عصمت الله الهام ویل
واقعاً دغه کورسونه د یو شاګرد لپاره د کانکور په برخه کې ډیره مرسته کوي چې بل دا خواله دا چې د ځینې شاګردان د اقتصادي وضعیت ډیره خراب ده، یعنی خپل د افغانستان حالت د اقتصاد
د شمنه یوزده کړو د برنامې تابعیا کوونکي له حکومتي ادارو، نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو غواړي چې د افغانانو د نورو اړتیاو په خوا کې د دوی د زده کړو بهیر ته هم پام ډیر کړي. د همدې کورس مسؤول عبدالله عابد وویل
دوی ته هغه اساسي مضامین چې مکتب کې ډیر اساسي مضامین دي لکه ریاضي، فزیک او کیمیا، د وم نه تر دولسم پورې ریاضي، فزیک او کیمیا تدریسیږي او د ټیټو سیمپو ته د اول نه تر شپږم پورې دی ته اسلامیات لیک او لوست او همداشان په ریاضي بخش کې کار ورسره کیږي.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په پکتیا کې د نورو برخو په خوا کې د جګړو او ناامنیو له کبله د ښوونې روزنې بهیر هم اغېزمن شوی و، خو په ټوله کې پکتیاوالو د خپلو نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر ته پام ډېر شوی او کوښښ کوي چې اولادونه یې نالوستې پاتې نه شي.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
او سم په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه راپور اوچا وی. افغانستان په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د بیړني غبرګون له مرکزی صندوق څخه د بودیجې دویم تر لاسه کوونکی هیواد و چې 350 میلیون ډالر یې تر لاسه کړی ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر پرون په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د دې بودیجې په ځانګړي کولو سره د 2023 میلادي کال له نومبر د 2023 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د خوراکي توکو له سخت نه خوندې توپ سره مخ کسانو شمیر له 3.3 میلیونو څخه 15.8 میلیونو ته راټیټ شوی دی. جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي افغانستان په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق CERF څخه د بودیجې دوهم ترلاسه کوونکی هیواد و. اوچا د سیشن په ورځ په یو راپور کې ویلي چې افغانستان سږ کال د دغه صندوق له بودیجې څخه 350 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د اوچا د راپور له مخې افغانستان داسې مهال د دې مرستو چې 40 میلیونه ډالر پکې شامل دي یوه برخه ترلاسه کړي چې هغه مهال په افغانستان کې 1.2 میلیونه خلک نه پوهېدل چې دوی د بل وخت خواړه بل کومکیږي. د دغه راپور لمخې له دې مرستو وروسته په افغانستان کې خوراکي خوندیتوب یو څه ښه شوی، او د هغو کسانو چې د 2023 کال له نومبر څخه تر 2024 کال پورې د خوراکي توکو له سخت نه خوندیتوب سره مخ وو، له 3.3 میلیونو څخه 15.8 میلیونو ته راټیټ شوی دی. اوچا ویلي چې د ژمي په رانږدې کېدو سره بودیجې د سخت کمښت له امله ډېر پروګرامونه له خنډ سره مخ شوي، او افغانستان د سی آی آر اف له بودیجې څخه یوازې 40 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو په افغانستان کې ځینې اړمنې کورنۍ وایي چې د ملګرو ملتونو له لوري له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کابل اوسیدونکي چې په خبره یې میړه یې مړ شوی او اوس په کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي، وایي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
سازمان ملل کې کومک
میکنه ملګری ملتونه چې مرسته کوي هغه پورته خلک کړی د چا لاسنیوي ته څوک ناراضي. زما په شان بزرګونه یتیمان کونډې او بېوزله شته چې څوک ترې خبر نه دي. اولادونه مې هم کار نشي کوي. تر اوسه مې درس پرې وویل، اوس چې د ښار په یو کونج کې کار وکړي نه پرېږدي، زغلوي یې
کار نه میتان می دوانان.
سلیم چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا مرستې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په مرستندویه موسسو کې څوک وپیژني.
موږ هیڅ مرسته نه درلوده، ځکه څوک مو نه درلودل چې موږ ته واسطه شي. زه خپله بیکاره یم، واړه ماشومان لرم، یو 14 کلن زوی لرم، په هوټل کې کار کوي. هر میاشت 1.5 زر یو څه کیږي. دوی باید غریبان سروي کړي، څوک چې واسطه لري سروي
کیږي.
نوموړی وایي تر کال د مرستو د ویش بهیر شفاف و. په همدې حال کې د بامیانو ولایت اوسیدونکي معصومه ازادي راډیو ته وویل،
زه په خپل په کورونو کې کار کوم، هیڅ کار نشته. زه په میاشت کې شپږ و ورځې کار کوم، ډیر ماش هم نه لري. دوی دومره پیسې ورکوي چې وچه ډوډۍ واخلو. موږ وچه ډوډۍ کله کله جوش اوبو سره او کله ناکله له سړو اوبو سره خورو. موږ د ګاز او برېښنا لپاره پیسې نه لرو. ډیری وختونه موږ ګاز نه کاروو. څوک چې مرسته کوي له ما سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په روان کال کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې له 12 میلیونو اړمنو خلکو سره مرستې پرې کړې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال په جنوري میاشت کې یې له افغانستان سره له 13 میلیونو کسانو سره مرسته کړې ده، خو د می او سپتمبر په میاشتو کې د بودیجې له سخت کمښت وروسته یوازې 3 میلیونه کسانو سره د لومړنیو خوراکي توکو بیړنۍ مرسته شوې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2024 کال کې د افغانستان بشري مرستو ته د ځواب ورکولو په اړه خپل نوی پلان کې ویلي چې 3.1 میلیونه افغانان لومړیتوب لري چې باید بشري مرستې ورته ورسیږي، چې له دې شمېر 3.3 میلیونه وګړو سره به مرستې وشي. اوچا زیاته کړې چې له دغو اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم یوه نړیواله مسله، د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په غزه، اسرائیل، اوکراین، سودان او د نړۍ په نورو برخو کې د جګړو له کبله پر بشري مرګ ژوبلې خواشیني څرګنده کړې ده. نوموړي پرون په واتیکان کې د 2023 د کال په وروستۍ وینا کې وویل، هغه کسان چې د جګړې دوام غواړي باید خپل وجدان ته غوږ سي او جګړه ودروي. نوموړي دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې اسرائیلو په غزه کې عملیات سخت کړي، او صدر اعظم یې ویلي دغه جګړه به څو نورې میاشتې هم دوام کوي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د کاتولیکي عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د 2023 کال په وروستۍ وینا کې د جګړې له کبله پر بشري مرګ ژوبلې خفګان څرګند کړ او د وژل شوو ارواحو ته یې دعا وکړه. پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ په واتیکان کې د خپلې وینا پر مهال د اسرائیلو او غزه، د روسیې او اوکراین او دغه راز سودان او برما کې د جګړو او تاوتریخوالي یادونه وکړه. نوموړي له هغو کسانو چې همدې جګړو کې ښکیل دي غوښتنه وکړه چې خپلو وجدانونو ته غوږ کېږدي او تاوتریخوالی بس کړي. دای وایي د کال په پای کې باید جرأت وکړو او له ځانه وپوښتو چې د وسلوالو شخړو له کبله د څومره انسانانو ژوند متاثره شوی. څومره کسان وژل شوی، جګړو څومره ویجاړی، رنز او بیوزلی رامنځته کړي. زه هیله لرم هغه کسان چې دغو جګړو ته لیوالتیا لري د خپلو وجدانونو غږ ته غوږ ونیسي. پاپ فرانسیس تر دې وړاندې په ورته نورو ویناوو کې د نړۍ په کچه د جګړو د پای ته رسولو او په ځانګړې توګه د اسرائیل او حماس ترمنځ د بشري اوربان غوښتنه کړې ده. نوموړی خپله غوښتنه داسې مهال بیا تکراروي چې اسرائیلو پر غزې تړانګه عملیات سخت کړي، او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه جګړه به څو نورې میاشتې هم دوام وکړي. اسرائیل ټینګار کوي چې له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګره ډله بولي، اوربند د حماس د بریا په معنا دی. نړیوالو اژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پرس پرون یکشنبه هم د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې د اسرائیلو د بریدونو د دوام خبر ورکړی دی. اسرائیلي پوځیانو په وروستیو عملیاتو کې د جنگي الوتکو پر مټ د کډوالو کمپونه په نښه کړي، او ځمکني ځواکونه یې هم د خان یونس دننه پر مخ تللي دي. حماس سختدریز ډلې د 13 اکتوبر میاشتې په ومه نیټه پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نور یې برمته کړل. د همدې بریدونو په ځواب کې اسرائیل پر غزې درنې بمباری او ځمکني جګړې پیل کړې چې د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا 1402 فلسطینیان پکې وژل شوي او 10000 نور ټپیان شوي دي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی یوازینی اداره ده چې غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیرې خپروي او خپلواکې ادارې په دې اړه څه نه وایي. دغه وزارت بیل دی چې د ملکیانو او وسلوالو توپیر وکړي. د یکشنبه په ورځ ویلي چې یوازې 13 ساعتونو کې 115 فلسطینیان وژل شوي دي. بلخوا د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې په کلابنده شوې غزه کې ځایي اوسیدونکي له سخت کړکیچ سره مخامخ دي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تیښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ځینې افغان جنسیت بدلی وایي چې په افغانستان کې د یو افغان جنسیت بدلی له وژل کېدو وروسته د دوی اندېښنې زیاتې سوي دي. دا په اصل کې ده چې د ډسمبر پر 16 د پاکستان په پېښور کې د اوبیدی په نوم یو افغان جنسیت بدلی ووژل سو، خو د هغه د وژنې په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکول سوي. د جنسیت بدلو د حقونو ځینې مدافعان وایي چې په افغانستان او بهر کې جنسیتي اقلیتونو ته هیڅ ډول پام نه کیږي. دا هم په دې باب تفصیل.
یو شمیر افغان جنسیت بدلی وای چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د افغان ال جی بی ټی کیو وضعیت ته اندېښمن دي. دوی وای چې روغتیایي خدمتونو کار او ټولنیزو مرستو ته لاسرسی نه لري او له خپلو حقونو بے برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د سیشن بې په ورځ د ډسمبر په 16 د پاکستان په پېښور ښار کې د اوبیدی په نوم یو افغان جنسیت بدلی ووژل شو، او دې مسلې د افغان جنسیت بدلو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. د نوموړي د وژل کېدو څرنګوالی تر اوسه نه دی رسنیز شوی. یو جنسیت بدلی چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دای او عبیدی یو کال مخکې په افغانستان کې د فشارونو او ګواښونو له امله پاکستان ته راغلی وو، چې عبیدی څو ورځې وړاندې ووژل شو او دای هم دلته په بد وضعیت کې ژوند تیروي. نوموړی د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي څو دوی هم هوسا ژوند ولري.
خراب دی، دلته مونږ باندې زور زبردستی کیږي او خلک مونږ سره زور په زور جنسی تیری کوي، او که مونږ هلته تاڼې ته ورشو کنه او تاڼه کې مونږ ته شکایت وکړو چې دوی مونږ سره زور زبردستی کوي او خلک مونږ ته اختارونه ورکوي چې که تاسو تاڼې ته لاړی او په مونږ حریزه مو کړې غم وکړو بس مونږ تاسو وجنو، که تاسو ژوند غواړی نو تاڼې ته مزی.
په ورته وخت کې د جنسیت بدلو د حقونو یو فعال مهره بارکزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې ال جی بی ټی کیو یا جنسیت بدلی نه یوازې په افغانستان کې بلکې ګاونډیو هیوادونو ته له تېښتې وروسته هم په ناوړه وضعیت کې دي، چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه ما باید په خاطر ازی
لبد مرغه موږ له دې عمله چې هم جنس خوښونکي او توپیر لرو او دا مو شخصي او خپل نه دی انتخاب کړی. دو پیدی په تیر وژل کیگو او تر په خو لاندې کیگو او لبد مرغه د بشری حقوقو سازمانونه او نور بنسټونه په دې اړه چوپ خپل دي.
جهانی بشرمانه در قبال ای وضعیت خاموش هستند.
په همدې حال کې د جنسیت بدلو د سازمان مشر چې مرکز یې د چک جمهوریت په برنو ښار کې دی ارتمیس اکبری وایي چې دغه سازمان د دسمبر په 10مه ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او د طالبانو سره د تعامل په اړه د ملګرو ملتونو د 2021 شمیره پریکړه لیک ته یې غبرګون ښودلی.
امسال ما در شورای امنیت سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا بارها به وضعیت جامعه ال جی بی تی توی افغانستان
مکث کال د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او د اروپا په پارلمان کې څو ځله په افغانستان کې د دې ډلې وضعیت مطرح کړ. خو هغه څه چې دردون کې لیدل چې ملاتړ یوازې په لاندو الفاظ وو او په دې برخه کې هیڅ عملی اقدام نه شو. همدا د دې لامل دی چې د ال جی بی تی کیو ټولنه د کورنۍ ملګرو ټولنې او حتی د نړیوالې ټولنې لخوا نه پامه غورځول کیږي.
طالبان از سمت دوستان و هم از سمت جامعه جهانی کامل تر چه و وضعیت اونها روز به روز بدتر و بدتر شه و متاسفانه.
نوموړی ادعا کوي چې په دې پریکړه لیک کې د افغانستان ال جی بی ټی کیو ټولنې ته اشاره نه ده شوې. کاغلی اکبری په افغانستان کې دننه او بهر د افغان جنسیت بدل وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې دغه ډله تل له پامه غورځول کیږي. د بریتانیا ګارډن ورځپاڼې د 2022 کال د اکتوبر په میاشت کې د بشري حقونو د ډلو په حواله راپور ورکړ چې طالبانو په کابل کې د طبي او جنسیت بدلي محصل حمید صبوري له نیول کېدو درې ورځې وروسته وواژه. هغه مهال د طالبانو حکومت د حمید صبوري د وژنې په اړه چوپه خوله و. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې همجنس خوښوونکي او همجنس بازی د دینی ارزښتونو او ټولنې خلاف عمل دی او دوی یې مخنیوی کوي. په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډیری جنسیتي او مذهبي اقلیتونه له ګواښونو سره مخ دي چې یو شمېر یې د ګواښونو له امله له هېواده وتلو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمېره
00 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دواویشت، یولس، سلرویشت، یوسول اتدیرش.
ازادي راډیو سلرویشت ساعت.
د افغانستان د جنوب په ځینو ولایتونو کې یو ډول ناروغي خپره شوې ده. په دې ناروغي ګڼ ماشومان اخته سوي چې اوس په ډیر بد وضعیت کې دي. دغه ناروغي په کندهار، هلمند او ورڅیرم ولایتونو کې پیدا سوي چې د ماشومانو پر بدن لومړی یو ډول دانې راخیږي، بیا هغه خرابیږي او سری غوښه کیږي. د ازادي راډیو خبریال په دې باب تفصیل برابر کړی.
دسترګي راپورته چې دسترګي باندې لاس نیولې نو په سترګي کې به تڼاک راپورته چې بیچارهګان تر سترګو وښکې بهږي. دغه څه لکه
دا ژړغونی غږ د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسیدونکي د عبدالله حدا تال دی چې دوه کوچني ماشومان د سکیبس په نوم په یو ناروغي اخته سوي دي. د عبدالله حدا تال یو لور او یو زوی چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دي، له تیرو اتو کلونو راهیسې په داسې ناروغي اخته سوي چې لومړی پر بدن یو ډول دانې د اوبو ډکې او یا هم د وینو ډکې راپورته کیږي او بیا هغه ساحه خرابیږي او وروسته په سرو غوښو بدلیږي. اتل د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې ماشومان له زیږون درې ورځې وروسته په دې ناروغي اخته سوي چې هر شپه تر سهاره په جړا تیروي.
بدن باندې تڼاکې راپورته کیږي، د اوبو ډکې تڼاکې، د وینو ډکې تڼاکې. هغه چې راپورته شي ورور هغه تڼاکې وچوي، بیا د هغه څخه وروسته هغه د تڼاکې ځای چې دی غټ ټپ سي، هغه ټپه سه بیا هغه ټپ دغه سي پراخه کیږي، هغه ټپه سه بیا د کوچنیان خوران ډېر فریاد کوي، بغار ځینې وي. هغه اندازې ته ورسېدلی چې د پښو د لاسونو نوکان یې له وساد خوران نه لري، د پښو د لاسو نوکان یې له ولې د تڼاکه بلانې ته راپورته سول، د پښو لاسو نوکان یې دغه کړل، بل ټوله بدن ورور پر سر ولاخیستی مکمل، یعنی په ګرده بدن کې دوه ځای نسته، جوړ ځای نسته.
دی زیاتوي د هلمند او پاکستان پر ډاکترانو یې ګرځولي، خو وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نور د درملنې توان نه لري. عبدالله دا تل وایي هغه ورځ د ده لپاره تر ټولو سخته وي کله چې ماشومان ورڅخه پوښتنه وکړي چې ته کله موږ تر ډاکټره وړي او موږ به کله جوړیږو.
دا مروجانه دلته په دغه کلینیکانو کې کلینیکان تم بیولی دی، د بخانو ته شخصي د بخانو تم بیولی دی، د خدای تر بعد دوا یې پکړي، د روپۍ پیدا هم نه ورته کړی. سایه مروره بسګری ما بالا کې پوروم کې دروم، اوس خو زما اولاد یې غاړې ته مې لیدلې دي، خدای پاک په امریزي ورته راوېسته ده. که دوا باندې شکیږي که نه شکیږي، بس دغه د بل بسګری کې ورور اقتصاد هم نه ولاکه برابر دی.
نوموړی وایي په دې ناروغۍ یوازې د ده ماشومان نه دي اخته سوي، بلکې د دغه ولایت په ګڼو نورو سیمو کې هم ماشومان ورباندې اخته دي. دا جړه بیا د هلمند په گاوند کې د کندهار د اوسیدونکو محمد الله د تنکی او ماشومانو د چی په همدی ناروغي اخته سوی دی. د محمد الله د هم دوه تنکی درې کلن او دوه کلن ماشومان په همدی ناروغي اخته سوی چې همدا اوس مهال په خرابې وضعیت کې قرار لري. د پاره داسې وایي
جو تقریبا سپیدا کیږي دا دوړه دغه رقم دی نو سپیدا سي دغه ټیمه داسې مریضان دي نمبر حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې مشره همکاري وکړي او موږ ته درمل راکړي دا ماشومان تر څو ورور دي جوړ سي نو دی داسې په عذاب اخته دي مردونه یو سر په تکلیف په وطن او په علاقه په شار کې چې هر ځای دواخانه او روغتون یې موږ تر هغه روغتون